دا مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت د غرمي 12 بجې شپې دي په خبرونه کې په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا د تختونو پر ضد پارلیمنت مخې ته د مظاهره اعلان په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په مورچه کې د بمی چاودنی په خبر پختونخوا کې د پولیو په کارکونکو د بریدونو اغیز او د ناټو لارې تړلو په نتیجه کې د سوداګرانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق نه درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو خلاف په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ویلي د ولسمشر کاندیدان د وخت مخکې په میډیا کې د خپل کمپاین چلولو حق نه لري او ملګری ملتونه وای د شام حکومت به د روانې میاشتې د یو دیرشمې نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیایي وسلې وباسي د خبرونو تفصیل د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او ولسمشر سره به ملاقاتونه کوي تر څو تختول شوی سیاستوال ارباب قاسی خوشی شوی نه وي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د خالی پورس په کوټه کې ویل باید په دغه صوبه کې د تاوان په غرض تختونې اوس پای ته ورسیږي
سیاسي پارټیو نه کل
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره وینو گورنر څخه خواست کوو چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دی راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو
عبدالرحیم وای د جنوري په 12 نیټه به د دوی د صوبایي او قومي سملو غړي او د پارلمان مخې ته د خپل غوښتنو د پوره کېدلو لپاره احتجاج کوي د جنوبي وزیرستان په سر روغه کې تیر شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه باندې چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ جوبلې پاړه مختلف ریپورټونه راغلي دي د مشال خبريال وای په پیخه کې طالبان د شپږو امنیتي عسکرو د وژنې داوه کوي خو بیا امنیتي عسکر وای په دغه پیخه کې د دوی یو تن جوبل شوې ده دغه پیخه تیر شپه د سر روغه په سرکې منسکې سیمه کې مخته راغلي ده د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای پرون مازیګر د هاشم چارمنګ په سیمه د کونړ له اړخه د غلی شوی د راکټ په ګولو یو مقامی وګړي جان محمد وجل شوې ده د دوی په وینا چې ګنې دغه ګولې د کونړ نه وسلوالو ورولې دي چې د سیمه ولس هم پرې ډیر خفګان سرګند کړی دی یاره دی چې سورز وړاندې هم په یاد سیمه کې هغه محل داسې څو ګولې ورول شوې چې په دغه سیمه کې خلک یوې جنازې لپاره راغون شي وو خو په دغه پیخه کې سمر جوبلا نه واوختي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخاباتي کمپاین د پیل لټاکنې ټاکل شوې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي د انتخابي شکایتونو د کمیشن ویان نادر محسنی که څه هم د کومې خبری ادارې نوم وانخست خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په اړه پکې تبلیغات کیږي محسنی دا هم ویل د ولسمشرۍ امیدواران د کمپاین له رسمي پیل مخکې د داسې اشتهارونو حق نه لري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ملګری ملتونه وایي د شام حکومت به د روانې میاشتې د یو دیرشمې نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیایي وسلې وباسي په یو بیان کې ملګری ملتونه د کیمیایي وسلو د نه کارولو ادارې ویلي د شام د خطرناکو کیمیایي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی ورسره یې په ولسمشر بشر الاسد دا غږ هم کړی چې دغه کار سرته د رسولو لپاره د نړیوالو د ټاکل شوې نیټې لپاره خپل کوششونه تیز کړي په دغه بیان کې د شام د حالاتو د مخ په خرابېدو په اړه هم ویل شوې دي د شام حکومت پر دې رضا شوې چې د راروان کال تر جون میاشتې پورې د نړیوالو سارونکو لخوا قتل شوې د روس او امریکا د یوې لوسنامې لاندې خپلې کیمیاوي وسلې تلف کړي د قاهره په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی او څلور نور کسان وژل شوی دي په الازهر یونیورسيټي کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې 76 کسان نیول شوي هم دي د اخوان المسلمین په لوي زده کوونکو په پوهنتون کې نور کسان امتحانونو ته نه پریښودل او سوز زده کوونکو دغه یونیورسيټي ودانۍ ته ورهم واچو چې ورستو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوخ کې بیون کې ګیس استعمال ک په دغه نخته کې یو نولس کلنز د کون کې وجل شو. پولیس وايي کوم کسان چې نیولې دي هغوی وسلې لرلې او پېټرول بمونه هم ورسره وو. په الازهر یونیورسيټي کې د نخته د ترجمه د ورځې د تشدد د پیښو ورستو پیل شوې دي. د شام ولسمشر بشر الاسد پوپ فرانسیس ته یو نیجی خط لیږلې. ویټیکن پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر اسد دا پیغام دی او پلاوی په لاس مذهبي مشر پوپ ته استولې. خو د ویټیکن په بیان کې د دې لیک تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ریپورټونو لمخې د شام یوې ډلې ویټیکن ته د سفر په ترڅ کې له مذهبي مشرانو او د بهرنیو چارو له مشر دومینیک ممبرتی سره هم کتلې. پوپ فرانسیس څو ځلې په شام د سولې لپاره غږ کړی او د کریسمس په خپله وینا کی هم د شام ذکر کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا یې خوشی کړل. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی جینسا کی په دې اړه نور تفصیل ورنک چې دغه عسکر ولې نیول شوی وو. خو وایي چارواکي هڅه کوي د دې پیښې په اړه معلومات وکړي. د اعلامیې له مخې دغه څلورو عسکرو صبراته ته نږدې امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو. دا په 2011 کال کې د پخواني واکمن معمر قذافي د لر کېدو راهیسې په لیبیا کې تازه داسې پیښه ده چې امریکایان پکې نیول شوي دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د کموم رضوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي. له 1900 کالو د کموم رضوانانو د ایجیای کپ په لړ کې افغان ټیم پرون سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي چې د تختونو پر ضد به د جنوري په 12 نیټه پارلیمنت مخې ته مظاهره کوي. د پښتنو پر خاورو روښان فکر پوهان او د ټولنې ترقې لپاره کار کوونکو باندې د بریدونو عوامل څه دي؟
په پښتنه خاوره کې د دې خلکو جګړه دا ده چې دا خاوره محفوظه وساتي بین الاقوامي د خدمتګرۍ لپاره.
په خیبر پښتونخوا کې د ناټو لارې تړلو له وجې سوداګران له ډېرو مالي ستونزو سره مخ شوي دي.
دا کورونو روپو نقصان په یو ورځ کې د غریبانو ته ملاو شو غاری خود حکومت نه دي کنه. دا خو زمونږ غریبانو سبزی د چا هم نه هره چا وسله کې چې 700,000 روپۍ یو غاری تاوانو کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټوئیټر کمپاین کولی شي.
کاندیدان کولی شي چې د مجازي رسنیو لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي.
په پیښور کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومان یې د تعلیم نه محروم پاتې کیږي.
امنو زلمیان دي مسو خوند نه کزما وسنه کیږي چې هغه تعلیم کړای وای اوس به یو ستې جوړ شو. ما بس زبست دی رېړې ته باندې پدریدم یا په دې سپینې ګیره کار بم کوله.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه لومړی رپورت. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونی پر ضد به اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. د ترسو چې د تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونکو له منګول څخه راخوشي کړی نوی. لا کوټینا د مشال رادیو خبريال نور تفصيل لا کوي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا د روان میاشتې په 28 نیټه د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسیر تښتونې پر ضد ټول ګوندیس کانفرنس را بلل سوی و چې د دې کانفرنس دوه مغونډه د جمعې په ماسپښین سوی چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې د بلوچستان له وزیر اعلی او گورنر سره به د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره ویني ترڅو په کوټه او ټولو صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا خبرې د خالی په ورځ غرمه مهال د ټولو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال کړي.
سیاسي پارټیو نه کل
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ سره وینو او له ډاکټر ملک څخه به بیا خواست کوو چې له گورنر سره زموږ ملاقات را وکړي او همالته به بیا له گورنر څخه خواست کوو چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دې راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو. د اطلاعاتو د صوبایي وزیر په خبره تر دې وروسته به د بلوچستان ځینې صوبایي وزیران او د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې ټول غړي به د جنوري په 12 نیټه د پارلمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي تر څو تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای له تښتونکو څخه راخلاص کړل سي او نور دې د انسانانو د خرڅېدلو د کاروبار ته د پای ټکی کښېښودل سي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه سوی چې اوس له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کیږي، یو بل صوبایي وزیر شیخ جعفر مندوخیل په ځواب کې وویل یوازې اوسنۍ حکومت نه بلکې تر دې وړاندې حکومتونه هم په دې کې ناکامه سوي دي. یوازې دا صوبایي حکومت نه دی بلکې دې حکومت ته دا ستونزه له مخکنی حکومت ورپاتې سوي او د دې د ختمېدو لپاره د جدي قدم پورته کولو ضرورت دی او د هغه لپاره موږ ټول چې په حکومت کې شامل ګوندونه یو دا وایو چې موږ تر اوسه پورې په دې کې کامیاب سوي نه یو. له دې سره چې په دې خبري غونډه کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او غړیو ګډون درلود، ټولو په یوه خوله وویل د ښه امنیت او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به هر قدم له حکومتي ګوندونو سره ګډ اخلي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال وویل نور په داسې ناامنه حالاتو کې نه هم له نړۍ سره او نه هم له هیواد سره تګ کولی سو. وخت راغلی چې دا هر څه به اوس سمو. په داسې صورتحال کې نه موږ په دې هیواد کې چلیدلی سو او نه هم له نړۍ سره تللی سو. دا وخت موږ په ډیر مشکل کې یو او له دې مشکل څخه د وتلو لپاره چې موږ ته کومې لارې میلاویږي په هغو به ځو او امن چې زموږ د خلکو ضرورت دی هغه به خلکو ته ورکوو. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو ویل دا چې د ارباب عبدالظاهر کاسی کورنۍ دا اعلان کړی چې تښتونکو ته به په هیڅ صورت د پیسو تاوان نه ورکوي، نو اوس د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مدني ټولنې او هر وګړي دا حق جوړیږي چې د ارباب ظاهر کاسی د روغ رمټ را خوشي کولو لپاره پر حکومت او اړوند چارواکو فشار واچوي تر څو ارباب کاسی ژر تر ژره را خوشي کړل سي.
د جنوبی وزیرستان سره روغه کې د امنیتي ځواکونو په یوه مورچه کې بمی چاودنه شوې. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. وسلوال ادعا کوي چې شپږ سرتیري وژلي خو امنیتي چارواکي دا ردوي او وایي چې یو سرتیری پکې ژوبل شوی دی. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د امنیتی فورسز چارواکي او د طالبانو زراجیو یایي چې د هفتې په ورځ غیز مال اتنیمې بجې د سولي وزیرستان سره روغه په سیمه سرکای منځکای کښې د امنیتي فورسز د ژغورنې په مورچه کښې د خوندي بم چاودنه وشوه. په چاودنه کښې د دواړه لوریانه د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې شوې دي. د طالبانو زراعیې مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې دا بم د هفتې په شپه لس بجې د دوی ملګری په مورچه کښې خوندي کا چې کله د امنیتي فورسز په لس سرتیریو مشتمله یوه دسته د سیمې د ژغورنې په غرض مورچه ته را ورسېده. دغې زراعیې دعوا وکړله چې د چاودنې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز شپږ سرتیري په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول. په بل پلو د امنیتي فورسز چارواکیو د بمی چاودنې پخلای وکړلې خو ورسره یې د طالبانو د لورې نه د امنیتی فورسز د سرتیریو د مرګ ژوبلې شمېر دوا رده او دا یې ومنل چې په چاودنه کښې ایک یو سرتیری پر هر ژلی شوی دی.
اوریدونکو، پښتني ټولنې ته که په تېره څه موده کې وکتل شي نو وخت په وخت روښان فکران، پوهان او هغه څوک چې د معاشرې د ترقۍ لپاره کار کوي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. دا چې د پښتني ټولنې دغه برخه په نښه کولو څه مقصدونه کیدی شي، پر ټولنې د دې اثرات څه کیدی شي او د دې مخنیوي په لاره کې د ریاست او بیا د مدني ټولنو څه ذمهواري جوړیږي، دا پښتنې زموږ همکاري ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې څېړلي دي.
د پېښور په خواوشا سیمه متنو کې د خالی په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو ډزو کې یو کس ووژل شو او دوه پکې ټپیان شو. له دې مخکې هم په روان کال کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد مهم کارکوونکي په نښه شوي دي. کتیرو کلونو تو کتل شینو په پښتني ټولنه کې نه یوازې د پولیو ضد کارکونکو د وسلوالو هدف ګرځیدل دي، بلکې روخان فکران، پوهان، ډاکټران، قبایلي مشران، هنرمندان او هغه کسان چې د معاشري د پرمختیا لپاره کار کوي په نخښه شوې دي، او دغه سلسله اوس هم جاری ده. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا د دهشتګردۍ د یو لوی تحریک برخه ده چې د خپلو مقصدونو لپاره د پښتنو خاوره استعمالول غواړي.
کو پښتانه خاوره د دې خلکو جګړه دادا چې دا خاوره محفوظ وساتي بین الاقوامي دهشتګردۍ لپاره، چې کوم پښتانه لګیا دي او غواړي چې دا پښتانه خاوره پښتنو ښېګړې لپاره استعمال شي، پښتنو هغه نه بل ساتل غواړي. هغه خلک د داسې خلکو په لاره کې ډېر لوی رکاوټ دی چې کوم خلک دا خاوره ترګری لپاره استعمالول غواړي. نو ځکه د دې خلکو همیشه ټارګټ به داسې پوهاني داسې خلک دي دا جګړه خو صرف دې لپاره نه چې څنګه خلک لګیا دي کوئی دا علاقه آزادو یا پابندو کې دوه ملکونه جګړه ده. دا خو بین الاقوامي دهشتګردۍ یو انتها پسنده یو تحریک دی.
د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای چې د دې مقصد پښتانه له خپلو حقوقو نه محروم ساتل دي.
دې کې خو ډېر زیات قوتونه شاته اړم دي، او دا ماته دا سرکاري چې د پښتنو نسل کوشي روانه ده، د پښتنو ځوانان هغې نه د ژوند د حق نه هغې نه محروم ساتلو دپاره هلې ځلې کېږي، د هغې د مستقبل دپاره چې هغې ته د کوم څیز ضرورت دی، چې هغې ته د علم ضرورت دی، هغې ته د پوهې ضرورت دی، نو د هغې دپاره به ته چې دي داسې نسل چې هغه ټول په خپو باندې شل وي، ړوند وي، ګډ وي، د بده مرغه چې زمونږ د پښتنو نن سبا کوم حکومت
دا چې په داسې حالاتو کې د ریاست او د مدني ټولنې سره ذمہواری جوړیږي چې دغه کسان د بریدونو نه بچ او خوندي وساتل شي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
د پاکستان یو څه ذمہواری ده چې پاکستان په ټولو خاورو کې چې کوم د پاکستان ګرځي هغه کې ریاستي عملداري، ریاستي قوانین او د کوم طریقې دي هغه لپاره ای حفاظت او پاکستان ټول اوسیدونکو خلکو حفاظت کوي، د آی ډی کن، آی ډی خوشحالو څومره هدف پورې کوي او څومره هزار کولی شي او څومره هدف پورې پښتانه خاوره خپله خاوره غني، دا بدل سوالونه دي. د مدني ټولنو تر څو یو موجوده ذمہواري دا ده چې هغه د پښتنو سره چې کوم دا زیاتې کېږي هغه په ګټه کوي، پاکستان کې دنه حکومت ته خپلې ذمہواري رایادوي او نورې دنیا ته نړۍ ته هم دا وایي.
د کارپوهانو په خبره کې دغه شان حالات دوام لري، نو په نتیجه کې به بل اخر موجوده حکومت خپل ریټو بیلی، خو پښتني ټولنه به ټول عمر داسې نه وي او دوی به په خپل ځان له دغه حالاتو باسي. شیر محمد خان وایي چې خوشبینه دي د سوستونزو باوجود به دغه حالات بدل شي.
ملیحا امیرزاده وچتا سره رپورت وړاندې کول. اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا افغانستان کې د ناتو لپاره سامان وړونکي ګاړو لارې تړل شوې دي، چې له وجې د میوو، سبزیانو او دغه سي د نور خوراکي موادو کاروبار کوونکو ته تاوان رسیدلی. سوداګران و چې د لارو د تړلو له وجې د کورونو روپو نقصان یې شوې دي او حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کوي. زموږ همکار انیس اجمل لازین کاروبار کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سونو راهیسی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو ګاډو لارې تړل شوې دي چې لا هم دوام لري. که یو خوا د دې لارو د تړلو له وجې د ګاډو مالکانو او ډرایورانو ته تاوان رسېدلی، نو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د میوو، سبزیانو او دغسې د نورو خوراکي موادو کاروبار کوونکي وایي چې د عمران خان د دې احتجاج په پیل کې د دوی کاروبار ته ډېر زیان رسېدلی، او دغې وروستو کوس د خوراکي موادو ګاډو ته لارې خلاصې شوې هم دي، خو دوی ته د خپلو تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان د سبزو او میوو فیډریشن مشر ملک سونی وایي چې د پاکستان لخوا ارروس د میوو او د سبزیانو د 500 نه زیات غټ ګاډي افغانستان ته ځي.
دې نه دغه نشي وګوري چې تقریبا ټوټل څومره به یو هر تاجر تقریبا نقصان دی په ایمان کې ډېر کم نو میاش کې خو به کم دي نو دغه څلور لک روپۍ نقصان شوی دی. زیات تاجران دي مطلب د کروڑونو روپو تر بیا رسیدا خبره دا تقریبا وای پشاور چې دی کم از کم 50-60 نمبر روزانه حساب سره 50-60 ریلی تلو کنه.
د پېښور د سبزی منډي او مشر وحید ګل مومند وایي د تحریک انصاف ګوند احتجاج له وجې د پولي دواړو خواو ته د خوراکي موادو کاروباریانو ته ډېر مالی تاوان هم رسېدلی دی.
نیٹ سپلائی چی ہوئی سارا کلو خام خا روڈ بندی کی کنا نو اگر روڈ بندی رو سر زمنگ ہم ڈیرا تب یو شو رہے زمنگ لگا دا کم چی دادا وہ پارے نو دخل کو گاڑی نو سبزی کو چی اور نہ بڑی اور تگاڑے اور دی کی نو ہو بکئی نو شروع رو کی چوا کنا زمنگ سبزی او پروٹ تے ڈیر نقصان شیو او بہم ڈیر پتا کیپ مانی ہو جی پاگا تا کیپ دا چی دارے بندی دی کنا پر دم نہ ہٹ روڈ خودے نہ کرتا تا سو کما سڑک حالات گورے کنا تا سو تو بھی باسی دم نہ خراب حالات کے اورے تو پاس چ کم وقت کی لارے مارے بندی شی کنا نو
وحید گل مومن زیاتوی چې د عمران خان د درنې له وجې د سبزو او میوو کاروبار کوونکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلی چې حکومت یې پوښتنه هم نه ده کړې.
کچری پر کوم اور زمانی ما افغانستان دلته نشوپی وکړه کنه چې جیره دا سبزی او ماونه نوري نه په پیغور منډی کې با ماوی د شیشه کنه چې خاصه کې یو گاڑی چې د سبزی نن تبا دی هغه د 60 لاکھ روپو دی چې د پروتو گاڑی دی 10 15 لاکھ 20 لاکھ روپو گاڑی نو تاسو خپل اندازې وکړئ چې دا کرونو روپو نقصان په یو ورځ کې د غریبانو ته ملاو شو گاڑی خود حکومت نه دی کنه دا خو زمونږ د غریبانو سبزی د چا دوم نه هره چا وسله کې کنه 60 لاکھ روپو یو گاڑی تاوان کی
بلخوا د سرحد چیمبر آف کامرس یو چارواکی محمد اسحاق وایي چې د امنیت په خاطر د سبزو او میوو گاڑی هم تر څه وخته ودرول شوي وو خو اوس ورته لارې بیرته خلاصې کړل شوي دي.
پاکستان گورنمنٹ سے دے آگا چونکہ یہ بم بلاسٹ ہے تورخن کی نو آگے دا پر ڈیر رزے گورنمنٹ سے دے آگا بارڈر بند کرے نو پا آگا ٹائم کی سی کم کار گوا آگا غی ادرو لے وا پا آگا کی سبزیانی وغیرہ وے آگا بالکل خرابی شے ہوئے لیکن چونکہ ایز گورنمنٹ پر فیڈرل دا شے بند کرے نو آگا کی آگا خراب شے ہوئے.
یاد دیوی چی تحریک انصاف جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام نصریاتی ڈلی پریکړه کړی دا چی وقت پا وقت با دا بلوچستان پا بلابلو خارونو کی هم پا افغانستان کی دا میشتو نیٹو سواکونو لپاره دا سامان اڑن کو لارو مخانی سی.
زمونږ همکار انیسا جونلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو د پاکستان په کراچي ښار په سایلی سیمه کې حکومت د دوه لوی بجلیګرو د جوړولو اعلان کړی دی او د دې په اړه یې لومړنی رپورت خپور کړی دی. ماهرین وایي چې په دغه رپورت کې جوړونکو بجلیګرو څخه چاپیریال ته د اوښتیدونکو زیانونو په پام کې نه دي نیولي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال کوي.
پاکستان د تیرو څو کلونو راهسي د بجلی او د توانایي د بحران سره مخ دی. دغه هیواد د تیرې څو مودې راهسي د کراچۍ په ساحلي علاقه کې دوه اټمي بجلی ګورونو په جوړولو کار شروع کړی دی. خو کارپوهان وایي په کراچۍ کې د جوړیدونکو بجلی ګورو په نقشه کې چاپیریال ته د اوښتونکو زیانونو په لور خاص توجه نه ده ورکړل شوی. په قائد اعظم پوهنتون کې د جوهري فزیکس استاد او ساينس پوه ډاکټر هوډ بای په دې اړه وایي مونږ دا نشو ویلی چې دا به خوندي پلانټ وي. دا ډیر لوی دی. چین هیواد دا په کراچۍ کې لګوي خو دومره لوی پلانټ د دې نه مخکې په خپل په چین کې هم نه دی لګول شوی. دلته یو قسم تجربه کیږي. دا په ساحل جوړیږي او ساحل څخه رالوتونکي هوا د کراچۍ د ښار په لور رالوزي. د دې څخه زما د اندازې مطابق تر 30 کیلومتره پورې فضا د ککړتیا وېره ده. د هغه په خبره د دې بجلیګورو څخه جوړیدونکي بجلی به د اوبو څخه د پیدا کیدونکي بجلی څخه یو په څو چنده ګرانه هم وي. د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد ای ایچ نیر وایي په هر هیواد کې کدا ډول بجلیګورونه جوړیږي نو اول د دې جاج اخیستل کیږي چې هغه ځایونه چې دا پلانټونه پرې لګول کیږي هلته د زلزلو او سمندري طوفانونو ویره نشته. دی وایي د کراچۍ د بجلیګرو کم اولنی رپورټ چې مخې ته راغلی دی په هغې کې د دې ذکر شوی چې دغه بجلیګری چې په کومه ساحلي سیمه جوړیږي هغه ځایونه د سونامي یا سمندري طوفان څخه خوندي هم نه دي. په کراچۍ کې د اټمي انرژي څخه د بجلی پیدا کولو دنده پاکستان اټامیک انرژي کمیشن په نامه اداره په غاړه لري. د دغه ادارې مشر غلام رسول تروایی د کراچۍ د بجلی کولو لپاره د تیرو څلورو کلونو راهسې کار روان دی او په دې موده کې ټول لازم او احتیاطي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
تمام کام باقاعده باقاعده منصوبه بندی کے تحت کیا گیا.
دی وای د دی ټول کار د باقاعده منصوبه بندی د لاندې شوې ده او ټول لازم شیان یې په نظر کې نیول شوې دي او د دې منځوري د اټمی انرژي او چاپیریال ساتنې له محکمو څخه هم اخیستل شوې ده. بل د دې بجلیګرو څخه پیدا کیدونکې بجلی به د تیلو څخه د جوړیدونکې بجلی څخه ارزانه او د کوئلې یا سکرو څخه د جوړیدونکې بجلی سره په نرخ کې برابر وي.
کوئلې کې تقریبا برابر ہوتی ہے.
د هغه په وینا د دریو څخه تر څلورو کلونو په موده کې به دغه بجلیګرونه محدوده برېښنا پیدا کول شروع کوي او تر 2050 کال پورې به د کراچۍ اټمي بجلیګرونه تر 40,000 میگاواټ پورې د بجلی د جوړولو وړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راروانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي. خو د دې کمیشن د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د کمپاین له رسمي پیل مخکې د غونډو او تصویري صوتي او چاپي رسنو له لارې کمپاین نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر له لارې د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان دا حق لري چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې له دې وسیلو ځانته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونه دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې موږ په هغه باندې محدودیت وزکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلې زو رسنیو لارې چې په هغه کې ټلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شاین شامل دي په هغه کې به موږ کولای شو چې محدودیت وزکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټې له را رسېدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو له لارې خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکوي چې له هغو کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي چې له ټاکلې نیټې مخکې کمپاین وکړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 14 نیټه په رسمي ډول پیلېږي. داسې انتقادونه هم شته چې وایي د راروانو انتخاباتو ځینې کاندیدان له وخته پر مخکې کمپاین سربیره له دولتي امکاناتو د خپل کمپاین لپاره کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار هم د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه بولي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور.
اگر کوم کاندید و یا هم همیان کاندید از امکانات دولتی
که یو کاندید او یا پلویان له دولتي امکاناتو د یو کاندید په ګټه یا د بل یو په تاوان ناوړه استفاده کوي دا په حقیقت کې سرغړونه ګڼل کیږي.
یک تخته شمورده میشه.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانه خیست خو ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوي دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیت
نلری. اما تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کول اوریدونکو د خبر پښتونخوا په خبر خار کې مشت افغان کډوال لپاره مکتبونه او لسی وی چرته چې با هغوی ویاړه یا مفت تعلیم حاصلول. خو اوس د دغه اسانتیاوي کمی له وجې د ځینې بې وزله افغان کډوالو ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې کیږي. خو چارواکي ادعا کوي چې دوی سره هیڅ رابطه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال کوي.
پېښور کې میشت افغانیان وایي چې د دوی لپاره د وړیا تعلیم اسانتیا ختمېدو له وجې بې وزله افغانیان نشي کولی په خپلو ماشومانو تعلیمونه وکړي. په دې اړه مو چې کله پېښور کې میشت افغانیانو سره خبرې وکړې نو ناصر باغ کې اوسیدونکي یو افغان جیپور خان وویل
اوس د پیسو مسالې دي. د تعلیم همدغه مسله ده چې د پیسو خبره ده. هغې کې د ډېرو وسه ورته نه کېږي. کله چا کېږي هغه په کیا چی که چا نه کېږي نه چی مخکې خو په مفت تعلیم او اوس ټول د پیسو ده. پیسو دپاره ما خپل ماشومان نشته دی خو مسې شخصی میشتا او اغم یتیمان دی یو میده زوی ما شمان دی چه اغم یتیمان دی یو میده لوز ما شمان دی چه اغم یتیمان دی بلی نینی سو پاگوی برلگون و دقا گزارا
پیخور بورد که میشت یو افغان عبدالجبار مشال ردیو تا ویل چه پا ما شمانو باید تعلیم کولو خوچه کلا نا ویلیا مکتبونا او لیسی ختمی شیوی نو بیا هغه سر د فیس لپاره پیسې نه وی هغه زیات کړه
وس هغه فیس نه ډبل شو زما ورته وس نه کیږي هغه زمونږ درې واړه به تعلیم پاتې شو وس مې نو سیدا دې شپږو کلو ده او هغه چار هغه ته زو بس یو نیم زر دوه زر فیس ته هغه ته زما وس نه کیږي زما دا ریاله څه کوله زمونږ زلمیان دي مسو خوند نه که زما وس نه کیږي چې هغه تعلیم کړه وای اوس به یو ستي جوړ شو ما بس زبسته دې ریډه ته به په درې دمه یا په دې سپینه ګیره کار مم کوله
د دې ستونزې په باب لمو چې کله پیښور کې د افغان کونسلګری د معارف مسول غنی هدایت نو پختل نو د هغه وینا وه
دا سیدا چې د کمشنرۍ دخوانه یا د نورو کومې انجوګانو دخوانه مکتبونه یا لیسې ابتدایي یا متوسطې تمویل کېدلې سپورټ کېدلې هغه سپورټ اوس نشته هغه لیسې نن ټولې فعاله دي او ټولې د فیس په ذریعه باندې چلي الله شاهد دی چې یو کس تر اوسه پورې په دې څلور کاله کې ما ته نه دی راغلی چې زه تعلیم شوق لرم خو فیس نه لرم
یاد دې وي چې د 1980 او 90 په لسیزو کې د افغان مهاجرینو کمشنریټ انتظام لاندې په بهرني امداد وړیا مکتبونه او لیسې موجوده وي په د امداد بندېدو له وجې دغه مکتبونه په فیس اخستو مجبور دي
اوریدونکو د مشال راډیو خبرونه ته تاسو غوږ وخت شوې د غرمې 12 بجې د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی زور
د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو خلاف به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي د دغه صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د خالی پورس په کوټه کې ویل باید په بلوچستان کې د تاوان په غرض تختونې اوس پای ته ورسیږي د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تیره شپه د امنیتي عسکرو په یوه مورچه بمی چاودنه شوې چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه مختلف رپورټونه راغلي دي د باجوړ پولیټیکل چارواکي وایي په چارمنګ د افغانستان د کونړ لخوا په یو ماټر ګولا یو ځایي کس وژل شوی دی د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخابي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشۍ د کینډیډانو لپاره تبلیغ کیږي ملګری ملتونه وایي د شام حکومت به د روانې میاشتې یو دیرشمې نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیایي وسلې وباسي په یو بیان کې ملګرو ملتونو ویلي د شام د خطرناکو کیمیایي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی د قاهرې په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی او څلور نور کسان وژل شوي دي په الازهر یونیورسټۍ کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې 36 کسان نیول شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیولو بیا خوشی کړل دغه وزارت وایي څلور عسکر صبراته تنزدي امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو د شام ولسمشر بشار الاسد پوپ فرانسیس ته یو نیجی خط لیږلې ویټیکن پرون په یو بیان کې ویلي ولسمشر اسد دا پیغام دی او پلاوی په لاس پوپ ته استولې خو تفصیل یې نه دی ورکړی او د افغانستان د کرکټ له 1900 کالو د کموم رضوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي
فرخنده وزیر وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابري کړی
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خارجه دفتر ودانه کې د یو بلاک د پرانستې په وخت وې چې زموږ د خارجه پالیسي په ترجیحاتو کې گاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل د امداد په ځای تجارت کول او د ترهګرۍ ختمون د پاره شریک او کوټلې سوچ خپلول دي اداریه وایي چې د نواز شریف د دې سوچ سره هیڅوک اختلاف نشي کولی چې خلک خپل ملګري بدلول شي خو گاونډیان نه او د ښه گاونډیانو سره ټوله سیمه او اولس ترقی کوي دارنګ د امداد په ځای تجارت هم ښه سوچ دی ځکه چې سو مونږ د نورو ملکونو د امداد په تمه یو نړۍ به مونږ ته پسپک او د سوالګری په نظر ګوري او د امداد سره به د حقوقي بازې پټ پناه شرطونه هم پوره کوو او دا شاند ترهګرۍ خلاف شریکا او کوټلې سوچ خپلول ځکه چې نن سبا دور کې نړۍ د یو کلی په مثال ده او د کې هیڅ څوک نشي کولی په یوازې سر د یو سیز مقابله وکړي نو د دې لپاره به په شریکا حل ځلې کول پکار وي اداري اخره کې وایي چې د ترهګرۍ د لاسه ټوله نړۍ ټوله سیمه او خصوصا پاکستان ته سخت زیان رسیدلی دی او دا نه یوازې مالی، امنیتی، سرمایہ کارے او زانی زیان په شکل کې دی، بلکې د سره لسانی، مذهبي او فرقي تاوتریخوالی ته هم وده ملاویږي او ترهګر دا هر څه د خشاک په حیث استعمالوي، نو ځکه هم د ترهګرۍ زر تر زر ختمون د ملکی او سیمه ییز امن او ترقی لپاره ډیر ضروری دی. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سپریم کورټ د یوې فیصلې دوران ویلي چې د کومو علاقو نه مادینیات روزي هغې کې به د هغې سیمې د خلکو برخه وي، د دې ګټه به د مقامي علاقو په خلکو او بنیادي ډانچه لګول شي او خوشه 15 میله کې به مقامي آبادۍ ته د هغې نه فایده ورکول شي. اداریه وایي چې دا فیصله په دې صورت کې هم د ستاینې وړ ده چې د سوی نه په لوی مقدار کې ګیس روزي، خو په خپله د سوی خلک تر اوسه د ګیس نه محروم دي. د دې سره به د دغه ځای خلکو ته ګیس میلو شي. دا شان دې فیصله کې دا هم ویل شوی دي چې مقامي خلکو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. اداریه زیاتوي چې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکي ګټې کې سنه څه په ځایي خلکو لګولو سره به پسمانده علاقو کې د ترقی عمل تیز شي او هلته د سړکونو، سکولونو او هسپتالونو جوړولو سره به د دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه شي. هیله ده چې موجوده حکومت به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کوي چې ورسره به د ترقی نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سی این این لکی څنګه چې امریکا له افغانستان اوزي، هغه عمره دغه هیواد به د افغانستان له جنگه د خپل زده کړو په اړه خبريږي چې یو خبره پکې دا هم ده ل 2000 لومړي کال وروسته د بحر الکاهل نه بل اړخته پرتو هیوادونو سره اړیکو کې آیا سفر مختک شوه او کنا د دغه هیوادونو سره همکاري ل دغه جنگه متاثر شوه ده. سی این این لکی د افغانستان جګړې د بحر الکاهل دواړو اړخونو ته په پرتو هیوادونو کې بےچینی او فکرمندي هم خوره کړی ده. په دغه هیوادونو کې یو خبره ده هم د یو اړخ په پوځي حل زور راوړي او بل په سیاسي. امریکا زیاتره په پوځي لارو کار کړی، بل یورپي هیوادونه په سیاسي لارو چارو کار کول خوښوي. په افغانستان کې که څه هم یورپ او امریکا په ګډه سره کار کوي او په ځینو خبرو په لومړو ورځو کې اختلافات هم لرل، خو په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د سیاسي پر ځای زیاتره په پوځي لارو کار وشو. په افغانستان کې د امریکا اتحادي یورپي هیوادونو د امریکا پر پالیسۍ ودرېدل او خپل ټول مالي او پوځي وسایل په دغه هیواد کې د امریکا پر مشرۍ کې وکارول چې د ناکامۍ په صورت کې به ټول ذمہ وار وي او د دغه نتیجې جو لپاره به را روان کال چې کله نړیوال هیوادونه دغه هیواد اوزي ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي کچېری د خیبر پښتونخوا حکومت په دغه صوبه کې تاریخي ځایونه محفوظ نه کړل، نو هغه وخت لري نه دی چې خیبر پښتونخوا به له خپلو تاریخي اساسونو لاس وینځي. ورځپاڼه لیکي پیښور چې د نړۍ یو له تاریخي ښارونو نه دی، په دې تیره موده کې د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. که څه هم یو حد پورې په نصاب کې د دغه ځایونو د تاریخ په اړه معلومات بیان شوي دي، خو په عملي توګه یې د راتلونکي نسل لپاره په محفوظولو کې کم کار شوی دی. د پلوسۍ پیرانو تاریخي ځای چې د پېښور نه 15 کیلومتره لرې پروت دی یو مثال دی. دغه ځای یو تاریخي اهمیت لري چې د چارواکو د پام نه ورکولو له وجې څه وخت هم غورځېدلی شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي یوازې دا نه، په دغه صوبه کې ډېر نور تاریخي ځایونه هم دي چې د وخت تیرېدو سره سره خرابیږي او یو بل مثال یې ګورګټری هم ده. او باید د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې صوبې د تاریخي ځایونه خوندي وساتي او له دغې لپاره کار وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، روستو لدی چې د مصر حکومت اخوان المسلمین ګوند یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ، اسلام پاله محصلینو پرون بیا هم په قاهره کې خپل ورځونو مظاهرو ته دوام ورکړي. اخوان المسلمین وای چې حکومت د دوی د سیاسي مبارزې د ځپلو هڅه کوي. د اخوان المسلمین د پلویانو د مظاهرو مهم مرکز الازهر پهنتون دی چې د تشدد په پیښو کې پرون دوه پهنځو ته اور واچول شو. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د مصر په پلازمینه قاهره کې یو محصل وروسته له هغه ووژل شو او ګڼ شمیر نور ټپیان شول چې د اخوان المسلمین پلویانو په الازهر پوهنتون کې له پولیسو سره نښتې وکړې. فعالان وایي وژل شوی محصل خالد الهداد نومېده چې د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. د دې ګوند پلویانو وروسته له دې چې د مصر حکومت تېره اونۍ اخوان المسلمین یوه تروریستي ډله وبلله، په قاهره کې ورځنۍ مظاهرې پیل کړې. د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې مصري امنیتي ځواکونو د اخوان مسلمین د هغو پلوي محصلانو د تیت پر کولو په مقصد چې نور محصلان په ازموینو کې د ګډون لپاره د الازهر پوهنتون ودانۍ ته لننوتو منې کول د اوخ کې بهون کې ګاز د مرمیو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې پولیس ولسلو زیات معترض محصلان د پټرولي بمونو په ګډون د غیر قانوني وسلو د لرلو په تور نیولی. اخوان المسلمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو هغه څرګندلی چې د معترضو محصلانو بیرحمانه ځپل یې بللی. په بیان کې ویل شوی چې د پوهنتون ماینسته د امنیتي ځواکونو استول د حکومت لخوا د دې لپاره یو هڅه وه چې د اپوزیسیون اواز غلی کړي. مصري امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د تعلیمي کال لپاره رئیس د تشدد په پیښو کې د الازهر پوهنتون د نهو محصلانو مړینه چې د اخوان المسلمین په بیان کې یادونه شوې تایید کړې. چارواکو پرون اعلان وکړ چې معترضو محصلانو د الازهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور واچو. پولیس وایي چې 19 کلن الهداد د ازموینې پر مهال د سوداګرۍ پوهنځي ته ننوت او اور یې ور واچو او وروسته پولیسو په ډزو پر سینه وویشت. امنیتی چارواکي همدارز وایي چې د ودانۍ په دوو لومړیو پړونو کې لور لګیدو وروسته شپېته کسان ونیول او اورې هم مړ کړ. ټلویزیوني چینلونو همدارز د کرنې د پوهنځي تصویر وښودل چې اور پکې لګیدلی و. الازهر د مصر له با اعتبار پوهنتونونو څخه دی چې د پوځ لخوا په 13 جولای میاشت کې لواکه د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو اصلي ډګر دی.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د اغوان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې د تیرو څلور دیرش کلنې جګړې د څلګونو قربانیانو د تصویرونو د زړولو سره د جنګي مجرمینو د محکمې غوښتنه وکړه. د قربانیانو دغه تصویرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د څلور دیرشتمې کلیزې په مناسبت ځوړند شوي. په دې وروستو کې ځینو مدني بنسټونو هم د نندارتونونو په جوړولو په هیواد کې د بېګنا خلکو د قاتلینو د محکمې غوښتنه کړې. دا مشال رادیو خبریال معصوم میوند له کابل نه دا رپورټ لري.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې په کابل ښار کې د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه خپاره کړي او جنګي مجرمینو ته د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دې ټولنې د شنبې په ورځ د مرغومي د شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت د جګړې د قربانیانو سلګونه تصویرونه د سړک پر غاړه ځړولي دي. د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو غړي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې د دې تصویرونو له لارې دوی غواړي چې جنګي مجرمینو ته سزا ورکړي.
موږ دوه اهداف لرو، یو د جنایتکارانو محاکمه کول دي او دوهم له یو شمېر هغه کسانو نه چې په تیرو وختونو کې جنایت کړی وي او نوی نسل ترې خبر نه وي. موږ غواړو چې کله د قربانیانو کورنۍ اعلان کوي چې موږ اوس هم د خپلو دوستانو وینې نه دي هېرې کړې او غواړم چې د دې څو لسیزو په لړ کې ناوړه اعمال ترسره کړي باید محاکمې ته راکش شي.
د افغانستان د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه له مرکزي سیلو څخه د مامورینو تر کارتي پورې د سړک پر غاړه نصب شوي دي. دا تصویر د هغو نارینه ښځو نجونو هلکانو او کوچنیانو دي چې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د جګړې د قربانیانو تصویرونه داسې وخت نندارې ته شول کېږي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل ښار د احمدشاه بابا په مینه کې یو سړک هم د جګړې د قربانیانو په نوم ونوموه. مخکې تر دې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو د تصویرونو یو نندارتون جوړ کړی و.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، 13 ورځ د غزنی ملکی هوائي ډګر پرانستل شو او له کابل څخه ورته یو خصوصي هوائي شرکت الوتنی پیل کړی. دا دغه هوائي ډګر جوړیدل او پرانستل هغه پروژو څخه یو ده چې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ ترسره کېده. په دې اړه نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د غزنی پر هوایی ډګر پرون په لومړی ځل د یو خصوصي هوایی شرکت مسافر وړونکي الوتکه راکته شوه او ورسره دغه هوایی ډګر په رسمي توګه پرانستل شو. د دغه هوایی ډګر د جوړولو پریکړه وروسته له هغه شوې وه چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه ونومول شو. چارواکي وایي تر دې وروسته به نه یوازې د غزنی خلک په اسانۍ سره د هوا له لارې کابل ته سفرونه کوي، بلکې په خبره یې له دې سره به د ځینو سوداګرو هغه تانې هم ختمې شوې وې چې د غزنی چارواکیو ته یې د ناامنیو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله ورکولې. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي
خداوند را سپاسګزار استیم کې برای اولین بار
خدای شکر چې په لومړي ځل د یو خصوصي هوایی شرکت الوتکه د غزنی پر ځمکه راکته کیږي. زه د ترانسپورټ او هوانوردۍ له مرستیال وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه هوایی ډګر دی د یو نړیوال هوایی ډګر په توګه خلکو ته وروپیژني. په دې توګه به د غزنی او غزنی ته د ورڅیرمو نورو ولایتونو اوسیدونکي چې په خلیجي هیوادونو کې اوسي او غواړي د خپل کور بغل ته لالو ته کې کته شي وکولای شي په لنډ وخت کې خپل کورنیو ته ورسي. دا محل یوازې د افق شرق په نامه د یو خصوصي شرکت الوتکې په اونۍ کې غزنی ته دوه الوتنې لري. د دغو الوتنو یوه یې د شنبې او بله یې د چهارشنبې په ورځ ده. د افق شرق هوایي شرکت مسؤول جاهد احمد عظیمي وایي تر دې وروسته به هڅه کوي چې د غزنی او نورو ولایتونو ترمنځ هم الوتنې پیل کړي.
تقریبا
یو کال او یو میاشت وړاندې افق شرق هوایی شرکت په افغانستان کې الوتنې پیل کړې او په دوه میاشتو کې یې وکولای شوه چې د هیواد نهه ولایتونه سره وصل کړي. تر دې وړاندې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې سړک ته د وسلوالو راختل او د غزنی ناامنۍ د دې لامل وي چې مسافرو نه پر دغه لاره په موټر کې تګ او نه هم دغه ولایت ته راتګ ته زړه ښه کاوه. کیدای شي اوس به ځینې کسان له کابل څخه تر غزنی پورې رارسېدو ته زړه نه خوري، خو له الوتکې تر کښته کېدو وروسته د ناامنیو ویره لا هم پر ځای پاتې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان خبریالانو د پولیټیکل انتظامی لخوا دوی ته د دړکو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د انتظامی لخوا ورته دړکې ورکول کیږي. نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د شلی وزیرستان په ستر پونډ غولي وانه کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي د ځایي خبریالانو سره کارېدلي خبریالونو ته یې غوره کړې ده چې سنده شي قسم نه شي بیا به نقصان ومومي. دا وجه ده چې خبریالون هم په احتجاج لګیا دا ټینګه یې کړې ده چې تر هغه وخته پورې به د پولیټیکل انتظامیه په خلاف په بایکاټ وي چې تر څومره پورې دوی ته د ځاني مالي سلامتیا یقیندني ورکړې شوې نه وي. په دغه اوالې سره د وڼه ځنې خبریالون په دا رنګ ژاغېږي.
زمون نوم زرداد وزیر دی، د جنوبي وزیرستان د وڼه د پرېس کلب صدر یم. د جنوبي وزیرستان د وڼه مقامي صحافیان د پولیټیکلي انتظامیه د ناروا سلوک په وجه باندې په احتجاج باندې مجبور شو. خبره مخ ته راغلې چې د میشي مقامي ملګری د وڼه د پرېس کلب یو عہدیدار لال وزیر ته د مقامي پولیټیکل انتظامیه د طرفه د مرګ دمکې حمل او شوې. زمون نوم نورعلی ده، د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ساؤت یونټ پریس سیکرټری یم. چې تر څو پره د میز صحافیو نه تحفظات پولیټیزامیه کړی نه وي، د هغه پورې د میز احتجاج جاری وي. د انتظامیه د کرپشن د ناکبولو د پوره د میز د وڼه مقامي صحافینو ته څو څو وره دمکۍ میلاو شوې دي. د انتظامیه طرفه میز مګڼې دده راکول شوې دي چې تر څو کچېرې د میز خلاف کلام ډېر ژوت استعمالوي بند یې نه کوي، تر څو میز په حوالات کې بند کوي او په جلی نه ته وچاوي. جنگ سیکرٹری نوم ادم خان وزیر دا میز پولیٹیکل انتظامیہ خلاف پولیٹ
پولیٹیکل کمپاؤنڈ کے احتجاجی مظاہرہ ہاوکڑلا قبائلی علاقہ جات کے دے پولیٹیکل انتظامیہ بیا خصوصاً جنوبی وزیرستان کے دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے ساتھیوں سرا دس رویہ دل کا دس چکتے وہ جناور سرا ہم لکھ پل دی وہ دیکھ پل دیکھ دے پٹاول دے پورا بیا ساتھیوں کا دمکئی ورکاوی
دیوانا خبر یالانو دغی احتجاج بائیکاٹ او گت نیو کو غشتنو دے جواب کولو پغرز میں چ دیوانم رستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی تب ٹیلی فون وا کا اگو خبر و نکڑے او ٹیلی فون ہاں بیخی بند کا
یادونا
د تیر ہیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې اور دن کو تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې دا مشال رادیو د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه 19 پروګرامونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې وګورئ کتل کتل هم شئ لوستل هم شئ او د دې ترڅنګ اوریدل هم شئ تاسو پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم نیویارک ټایمز او رسپانی په 1901 کې د مشرقي پاکستان د بلدو په وخت د پاکستانی فوج لخوا د جنگي جرمونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده رسپانی لیکي چې څنګه پاکستان تر اوسه له دغه خبرې انکار کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې عبدالقادر مولا ته د پانسۍ د سزا خلاف د پاکستان په قومي اسمبلې کې یو قرارداد منظور کړی شو نور تفصیل دا انیسا دا ملیحه امیرزاده نور
نیویارک ټایمز رسپانه د مشرقي پاکستان د بلیدلو د تحریک په وخت یو پاکستانی خبريال انټونی مسکارن هوس پاړه لیکي چې د هیواد پوز ورته په دې باور په یاد شخړه د رپورټینګ دنده په لاس ورکړه چې د بده یو منصفانه جنگ په ناسمه پروپاګاندا کار وکړي خو هغه لخپل کورنۍ سره برېټانیا ته لاړ ځکه چې په هو نور باورته د غلطه ژوند کول ګران شي په جون 1921 کې په سنډي ټایمز رسپانه کې د ټول وژنې د سرلیک لاندې دا رپورت خپور شو چې پکې له هندوانو او نورو خلکو سره د بد سلوکي حواله ورکړې و رسپانه لیکي سلورو لسیز وروسته اوس هم د پاکستان حکومت د زرګونو کسانو د وژلو د ولسي وګړو او هندوانو په نخښه کولو نه انکار کوي د رواني میاشتې په 14 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند عبدالقادر مولا ته د پانسي د سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښکاره کولو سره یو قرارداد خپل کړ عبدالقادر مولا ته د بنگلاديش او عدالت د 1921 په جګړه کې د پاکستاني پوځ سره د ملاتړ وژنې او د جنسي تیري په سر د پانسي سزا ورکړه پاکستان په قومي اسمبلی کې د اکثریت ته شکایت و چې عبدالقادر مولا ته له پاکستان سره د وفادارۍ په وجه پانسي ورکړل شو او د بنگلاديش له حکومت غوښتنه وکړه چې د جماعت د مشرتابه خلاف ټول کیسونه واپس کړي نیویارک ټایمز لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پوځ په 1921 کې جنگي جرمونه کړي دي خو بیا هم د تاریخ په کتابونو او سکولونو کې یې ذکر نه کیږي رسپانه لیکي د یوې رسمي څېړنې باوجود له دغه خبرې انکار تر اوسه کیږي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړ چې د دې تحقیق وکړي ولې د پاکستان پوځ په مشرقي پاکستان کې پاتې راغلو په 1901 کې د حمود الرحمن کمیشن لخوا په خپور شوي رپورټ کې ټوله حواله ورکړل شوه چې څرنګه د هیواد پوځ د پوهاندو پوځیانو تاجرانو او صنعتکارانو وژنه وکړه او په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړل یاد کمیشن د پاکستان حکومت ته وړاندیز ورکړ چې د پوز د ناسم کړنو د تحقیق لپاره یو خصوصي عدالت جوړ کړي خو داسې تر اوسه ونه شو رسپانه لیکي د پاکستان 15 مشران د 1921 راهیسې بنگلاديش ته په دوره تللي دي خو تر اوسه یې رسمي بخښنه نه ده غوښتې رسپانه لیکي دا یوازې پرویز مشرف و چې په 2002 کې په خپل لیکل شوي یو کتاب کې د دغو پیښو په حواله لیکلي و چې په پاکستان کې د بنگلاديش رونه خويندې د دوی په درد کې شریک دي رسپانه لیکي په بنگلاديش کې د عوامي لیگ د واکمنیدلو سره سم په 2009 کې انټرنیشنل کرایمز ټریبیونل یا د نړیوالو جرمونو عدالت جوړ شو او تر اوسه 12 کسان تورن دي چې د مولا عبدالقادر په ګډون درې کسان سزاوار ګرځېدلي دي د رسپانې په خبره په یاد عدالت تنقید کیږي چې سیاسي مقصدونه لري او تورن شوي زیات کسان د جماعت اسلامي دي په دسمبر 2012 کې د ترکیې صدر عبدالله ګل د تورن شوو کسانو سره د رحم د سلوک غوښتنه وکړه د نوموړي په خبره دغه کسان د عدالتي کاروایي لپاره ډېر بوډا ګان دي د ملا لخوا د اپیل په ماخام د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد ته خبرداري ورکړ چې د عبدالقادر ملا پانسی په جنوري کې کېدونکو انتخاباتو لپاره حالات خراب کړي. رسپانه لیکي د بنگلاديش د دیګام سره د ملاتړ خودلو پر ځای پاکستان خپل اندېښنه ښکاره کړه. د رسپانه په خبره پاکستان لپاره اوس وخت راغلی دی چې بخښنه وغواړي.
د مسافرو خبرونه
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی او تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو، دوه رپورټونه بلکې لرو. دی نیوز او ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې پاکستان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو اداوي کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. د مقاله نوري برخې له انیسا اجمل ناور.
دی نیوز په خپل یو مقاله کې د یو ایتالوي لیکوال امبرټو ایکو پاړه لیکي چې نوموړي په دې وروستیو کې د انوینټینګ د انیمی په نوم یو مضمون خپور کړی. امبرټو په خپل لیکنه کې په نیویارک کې د یو پاکستانی ټیکسي ډرایور چې د ور سره په ګاډي کې سفر کو په حواله لیکي چې ډرایور د امبرټو نه پوښتنه وکړه چې د کم زنا ورغلې دي او بیا یې وپوښتل چې د ایتالیانو دښمنان څوک دي. امبرټو وایي هغه ډرایور ته ځواب ورکړ چې څوک هم نه. ایتالویانو روستۍ جګړه نیمه پیړۍ مخکې کړې. امبرټو مخکې لیکي چې نه خو دغه پاکستانی ډرایور د په ځواب مطمئنه شو نه دی پخپله. مقاله لیکي د پاکستان دښمنان زیات دي، کاغه په حقیقي توګه وي او که په فکری توګه. د پاکستان په موجوده وخت کې چې څومره دښمنان دي، دغه نه زیات د نورو جوړولو ضرورت نه لري. مقاله لیکي کلیکوال امبرټو د ټیکسي ډرایور نه دا پوښتلې وي چې آیا د پاکستان څوک ملګري هیواد هم شته او کنه، نو هغه وخت به څه وو. پاکستانیان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو اداوي کوي. په دې کې لزنو هیوادونو سره د اړیکو داوي داسې کوي چې ګنې د سمندر په شان ډوبه، د غرونو په څیر اوچته او تاریخي دي. مقاله لیکي دا هر څه صرف تر داوو پورې ده. آیا د پاکستان ملګري شته هم او کدي نو هغه څوک دي؟ پاکستان او امریکا کې د شي تر ټولو زیات اتحادیان وي، خو په سرګند ډول ملګري هیوادونه نه دي. د پاکستان پخوانیو مشرانو امریکا سره د اړیکو کوم خوب لیدلی وو هغه پوره نه شو. مقاله پوښتنې کولې سره لیکي له پاکستان سره چین تل یو ځای وي، خو آیا پاکستان هم له چین سره نږدې اړیکې ساتلې دي؟ لیکوال لیکي چین سره د پاکستان اړیکې خرابې نه دي، خو هغه هومره ښې هم نه دي چې څومره پاکستان غواړي. مقاله لیکي د پاکستان او چین په اړیکو کې ډېرې داسې خبرې دي چې پاکستان لخوا کول پکار دي. مقاله په موجوده وخت کې په پاکستان کې د چین لخوا د کمې سرمایه کارۍ په اړه لیکلي چې چین د پاکستان نه علاوه په نوره ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا کې سرمایه کاری کوي. مقاله لیکي هغه کسان چې له هند سره د ښه اړیکو جوړولو هڅې کوي د ملګرتیا ټکي کارولو جرأت نه لري. بلخوا د پاکستان او افغانستان اړیکې هم له تاوتریخوالي سره مخ دي او د هند پرتلا ډېرې خرابې دي. ایران سره د پاکستان اړیکې کمی مشکل دي، خو مقاله لیکي چې آیا سعودي عرب، خلیجی ریاستونه، غټه اسلامي نړۍ، اروپا او یا نور د پاکستان د ملګرتیا اخیری لار ده؟
زموږ همکار انیسا اجمل وا چې د نیوز او ورځپاڼې د مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږ د خبرونې په پای کې تاسو لپاره یو رپورت لرو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه خپل دریز لا نور سخت کړی دی او تیره اونۍ د امداد بندولو یو بل منظوري هم ورکړی ده. دا هر څه په داسې حال کې شوي چې پاکستان تر اوسه پورې په واشنگټن کې خپل سفیر نه لري. د مقالې نورې برخې زه ګولیاز درته وړاندې کوم. ډان ورسپان لیکي د امریکا په پلازمینی واشنگتن کې کانګرس د پاکستان په اړه خپل دریز لا نور سخت کړی دی. خو د پاکستان هیڅ یو لوړ پورې سفارتي چارواکی په دغه ښار کې نشته چې د خپل هیواد دفاع وکړي. ورسپان لیکي د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د دسمبر په 11 نیټه د بهرنیو چارو کمیټې ته وینا کې د مسلې یو غوره حل وړاندې کړو. نوموړی غواړي چې د سپینې ماڼۍ توجه د سیمې په اړه نور مثبت شي او ورته توجه ورکړي. په دې کال کې د پاکستان او هند اړیکې هم ښې شوې دي. ډوبینز په خپله وینا کې ویل چې امریکا غواړي 2014 کال وروسته یو مستحکم او محفوظ افغانستان پرېږدي، خو دا تر هغې ممکنه نه ده چې تر کومې پاکستان او هند په کابل کې خپل اثر لپاره جګړه کوي. ورسپانه د جیمز ډوبینز په حواله په مقاله کې زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو غوره کس دی چې له هند سره اړیکې او تاوتریخوالی کمول شي. خو په دغه اورېدنه کې یو خبره ښکار شو چې په کانګرس کې د پاکستان دریز وړاندې کول آسان کار نه دی. د کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر اډ رويس په اورېدنه کې پاکستان کردار دوه مخیزه وبللو او ویل چې له امریکا سره د همکارۍ په اړه دغه هیواد تشې خبرې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا لخوا لومړی ترجیحات چې دغه هیواد د منتخب جمهوریت حکومت کنټرول لاندې راولي هلي ځلې کمزوري کوي. بیا یو بل د کانګرس غړي ایما بیرا د هند اندېښنو ذکر وکړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به جهادي عناصر د پاکستان او هند په پوله راشي. ورسپانه کې چې د پاکستان ضد احساساتو څرګندونه د کانګرس لخوا په یو بل کې 13 ونې مخې ته راغله چې پکې د ناټو د اکمالاتي لارې تړلو پر ضد د پاکستان امداد وتړل شي. ورسپانه کې چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په خپل سفر کې د موضوع له دغه هیواد سره سیړلې و. ورسپانه کې چې سخت کال د پاکستان او امریکا اړیکې خېوي، خو د کانګرس دریسته په کاتو سره باید دواړه خې اړیکې مثبت لور ته لاړ شي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.